د مازدیګر څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری يم په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکاري لري دی هوې سلامونه هم ومني د انتخاباتي شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده په دې اکله تفصيلي ریپورت د خبرونه د مطالبه په سر کې لرو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهم خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه برید کې د لږ تر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یوځای شي چې دوه کاله مخکې ځن درولی و د روسیې چارواکي وایي د هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه یې د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لږ تر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمېر شاوخوا 15 تنه بولي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پیښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو دا حمله د امبلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه منصوبین هم ټپیان شوي دي د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې خو رویټرز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت 15 سرتیري وژل شوي دي وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغه حمله مسؤلیت هم اخیستی دی د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شو دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگتن ښارګوټي اوسیدونکی و دفاع وزارت یې پنټاګون په خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې دای سخت ټپي شو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي وسلوال طالبانو دغه برید مسؤلیت اخیستی دا د روان میلادي کال لپاره رئیس شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي په افغانستان کې په تیر 13 کلنه جګړه کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر له 2400 تنو اوختی دی د فاریا امنیه قومندانۍ وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي امنیه قومندانۍ ویان محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از
90 تن
از دهشت افغانان طالب که
قومندانان کلید تر نویز زیاد ترهگر طالبان وجل شوی پو وجل شوی که ده اغوی مهم قومندانان هم شامل ده لکه ده انال داری لپاره ده طالبانو تشکنوم و لسوال شیخ منصور ده شل ولایتون لپاره ده طالبانو ده پوزی کمیسون مشر مولوی کامران و ده طالبانو بل مهم قومندان مولوی داود ده فراده امنی قومندانی ویان ده غراز ویل ده خاک سفید لپاره ده طالبانو تش اپنوم و لسوال مولوی امباری هم وجل شوی ده د کاپسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسول په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي د کاپسا د امنیه قومندانۍ ویان عبدل شایق شورش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات تیر شپه د ولایت نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوی چې په نتیجه کې په څلورو وژل شو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤول مولوي نظر محمد هم شامل دی وسلوال طالبانو تر اوسه دغه ادا په اړه څه نه دی ویلي ویل کېږي نجراب د کاپسا یول نه امن ولسوالۍ څخه چې پکې وسلوال طالبان ډیر فعال دي خبرونه له ازادي رادیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یوځای شي چې دوه کاله مخکې بند کړی و دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بند کړی و چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پریکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا پاکستان صدر اعظم نو ټاکل شوی د امرسته له پاکستان سره زندولې و. هغه وخت د ولسمشر ټرمپ ادارې اسلام آباد تورن کړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره کافي هڅې نه دي کړې او تر هغو به د امرستې زندیدلې وي چې پاکستان د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد جدي اقدامات نه وي کړي. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنگټن ته لاړ او تر دې راوروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې پخې کېدو دي. د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده. روسیې یونایټډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یوه 150 ډوله الوتکه وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کامسومولسک آن آمور په سیمه کې راولویده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالویدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري اژانس د دې هیواد پوځي صنعت د یو چارواکي له قوله چې نومې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 150 الوتکې د راغورځېدو سبب د تخنیکی سیستم په کنټرول کې ستونزه یاده شوې ده. د روسیې 150 الوتکې د روسیې د سوخو شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1289 او FM 100.5 اوري. د دوه مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې ګډ سره اورو. د انتخاباتي شکایاتو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه ثبت شوې دي.
یوازې 3,000 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوې دي، او په نور ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت
شوې. هلمند کې د جګړې دواړه اړخونه سخته تبلیغاتي سیالي هم سره کوي.
په هلمند کې د جګړې د اساسي مډیر کمی دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګ بیرغ پکې تر سترګونو سي. اما دا چې پر هغه لوی لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو. په نړیوالو او سیمایزو مسایلو کې اورو چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظیم پروګرام
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوري اچار
د ګوري اچار پروګرام او نورو مصالحو اوریدلو لپاره را سره پاتې شئ. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته تر دې دمه له دغه کمیسیون سره زرګونه شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره دوه نورې ورځې هم وخت لري. د کابل په سټوډیو کې اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، ستړی مسې، په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه سرور صاحب، تاسو ستړي نشئ.
اکرام صاحب، تاسو ورغلی وی د شکایت کمیسیون ته، هغوی څه وایي چې تر اوسه څومره شکایتونه ترلاسه کړي دقیقا؟
سوشي به وړاندې چې زه د شکایتو په کمیسیون کې د دغه کمیسیون له یو کمشنر قطب الدین رویدار سره غږیدم. د نوموړي وینا دا چې د شکایتونو د ثبت شمیر له 6000 نه اوخت دی چې ډیره برخه یې په ثبات او همپالنې ټیم پورې اړه لري. دا په بیلابیلو ولایتونو کې د په وینا باندې چې له بیلابیلو ولایتونو پورې دا شکایتونه اړه لري، ډیری په مرکز کابل پورې اړه لري او له 3000 پورې د ثبات او همپالنې د ټیم او نور د نورو ټیمونو پورې اړه لري. دغه شان پامدی حال کې د دولت ساز انتخاباتي ټیم غړو هم نن څو شپې وړاندې 1200 انتخاباتي شکایتونه په کمیسون کې ثبت کړل، دوی راوړل او کمیسون ته یې وسپارل. دوی وایي چې شاید تر سبا پورې د شکایتونو شمیر نور هم زیات شي. ثبات او هم د شکایتونو د کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار وایي چې د کاندیدانو اداو ته په کتلو سره چې دوی لري کوم موتریس ټیمونه چي دي، شاید د شکایتونو شمیر ان تر 15000 پورې ورسیږي. خاغلی قطب الدین رویدار وویل
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د دوه ورځې خپلو بیانو کې ویلي دي، ټول علاقه مندې چې شکایتونه ثبت کړي، نن تر 2 بجو پورې تقریبا 15900 شکایتونه، چې 4500 پکې یوازې د ثبات او همپالنې د ټیم شکایتونه او د باقي مانده د نورو ټکټونو دي او دا لړۍ دوام لري.
سرور صاحب، دوی وای خغلی قطب الدین رویدار چې تر سبا ماتیګر 4 بجو پورې دوی نور وخت هم لري چې شکایتونه ثبت کړي. خو یو بل ډیره مهمه مسله غدا ده چې دغه کمیسون ځینې نور غړي چې موږ ورسره وغږیدو، دوی وای چې دغه مرشمیر شکایتونه ته په کتلو سره دا احتمال شته چې شاید انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي. خو دوی واضح ډول باندې نه وای چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ځي کنه، خو یوازې احتمال نه را دی، ځکه د دوی په وینا باندې تر هغه وخت پورې چې ټول شکایتونه دوی ته ورسیږي او دغه چړنه وشي نو په دې اړه باندې بیا دوی پریکړه کولای شي. بلې سرور صاحب،
اکرام صاحب، د ښکاری چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار ډیر دروند شوی ده، شپږ زره شکایتونه چې نن ثبت شوي وي او دوی توقع لري چې 15000 به ثبت شي، وخت څومره دی؟ دوی څومره وخت لري د دغه شکایتونو د څېړنې لپاره او نور مراحل څه دي؟
دوی نه هدیر شورازی وخت لري، په دې نه هدیر شورازو کې به دا شکایتونه به دوی څیړي. دا سو بلابل مراحل لري. لومړی مرحله دمدغه شکایتونه ثبت کول دي چې دا به ثبت کیږي او د دوی ډیټا ته به تبر رسول کیږي. لاغنه وروسته د دې شکایتونو کټګوري دا چې دا په کومو کومو کټګوریو باندې تر کومې کچې پورې شکایتونه دي، څومره شکایتونه جدي دي، څومره کمزوري دي، او دغه شان څومره شکایتونه تکراری شکایتونه دي چې وړاندې هغه څېړل شوی دي او په هغه باندې کار شوی دی. په نه هدیر ورځو کې دوی همدغه کار کوي. راتلونکي نه هدیر ورځو کې همدغه ټول شکایتونه څېړل کیږي، کټګوري کیږي، او دغه نو وروسته د نهایی پایلو د وروستیو پایلو په اړه باندې دوی خپل پریکړه بیرته د انتخاباتو کمیسون ته استوي. بلې سرور صاحب،
ډیره مننه. درنو اوریدونکو، همکار اکرام الله اکرام د انتخاباتي شکایاتو د ثبت د لړۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅړل شي، ځکه د دوی په خبره کې داسې ونه چی احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیزه وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې حقله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتنه دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وڅونيږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي. هغوی په ځواب کې داسې وایي:
دا باید کټګورایز کړي او ګوري اخر کې نتیجه ورکړي وای ورته چې دا څونه ممکن شي کټلی څونه ممکن شي کټلی، او دا دې کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغه په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شوی دي که ناپاکې رایې شوی دي که څه هم کړي دي. دوی کولای شي د دې بودې نه چې ټاکلی کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي، او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولې چې څه لکه چې معلومېږي چې لومړی نتایج ابتدایي نتایجو معنی دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی، دی به دغه ثبوت لپاره او د رد د شکایتو لپاره بیا دلیل وړاندې کوي او اعلان وکړي. بل کوم خبره پکې نشته
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزيږي او تر رسیدګي نه کوي ستاسو په نظر هغه ناسمې اغیزي او ناوړه اغیزي بي
فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایتو او انتخاباتو دواړو ته خصوصا کمیسیون د شکایتو ته ډېره سخته تمامه شي چې د دې محکمې حیثیت لري کار کوي او بیا ستره محکمه کولی شي پرېکړه وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو که چیرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه په سیاسي وضعیت په سوله په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفی اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نه هم دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار ګڼي او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهان ودیر صاحبی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه نظر وړاندې کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دوړې غړې د یو او بل پوسټو ته نږدې بیرغونه دروي. په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو ترڅنګ د جګړې پر مهال د بیرغونو کارول پر رواني ډول پر انسانانو څه اغیز کوي؟ په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې ډګر پاتې شوی دی، ولې وسوالې ډلې د سختو جنگونو ترڅنګ د بیرغونو په درولو خپل حضور ښیي؟ د بیرغ ګټه او تاریخچه څه ده؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په ریپورت کې.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاه او کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په 45 کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نوو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهده وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نیسي، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغیز لري؟ خبریال محمد عمر المروی.
موږ پر د کندهار په سړک کې نرسراج پر طرف باندې موږ ډېر جوړ راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف مثلا سپین بیرغ یا تور بیرغ یا څنګه بیرغ چې وي، زه خپل په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وسو اوس به وسي. همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنی دونه ویر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ په دې لار نه ستای هم نه باید چې جنگ ونیسي موږ ګیر رانه سو په جنگ کې. نو د خپل زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامه.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د رواني نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنوي کړی دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیز رسنوي کې تر بل هر وخت اسانه شوی ده. فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډیر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي پر رواني لحاظ تبلیغات څه اغیز کوي؟
په تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیف ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنی په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو د بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مختبول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یوه کنډک د قمندان حاجکران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یوه بیرغ درښکته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لوی ډلې اصلي هدف په نهرسراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول وو. که په بیرغونو جګړه کول پر رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والی چې اکثر وخت دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بالکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپل بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه شي. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکي کړي او بیرغ له منځه یوسي، در حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 15 کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د غلوتکو ژغونه چې په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کیږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتې همبوی ټانګونه، کنډ او کپر، پوخ سړک، د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلې تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغیز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا شهرونو کې اوسېږي. د رسنیو تر څنګ یوه بله وسیله مخابره ده چې د جګړې دواړې غاړې د اړیکو او معلوماتو دپاره کاروي، خو دا شاید یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر جنګېدونکو سرتیرو اغیز ولري یا نه، خو پر عامو خلکو یې تاثیر ځکه کم وي چې د تبلیغاتو دا وسیله ډیره مشهوره نه ده. محمود الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه یو ریپورت لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دغه پروګرام پاکستان سره د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ ځنډولی و. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښتل چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی و.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2018 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 18 کلونو کې میلیاردونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونه سوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پوری سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې له هغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونالد ترامپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کې، د دې پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالره کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالره پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې شوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او شوونیز پروګرام چې دا اوس بیا پر اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي. خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا شپږ شپېته کسان یوه جوپای چې هغه ولاړه سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. او دا کساني خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګرام په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي. خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی سوی. دمګړې یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و دی لیده کاته کړې وه، هغه یو ډول ښه نتیجه ورکړله. یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکېدو د ځګ د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان یې دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرې اترو ته کښېني، نو دغه هم یو مثبت پیشرفت دی. د دې سم داسې ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضي کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله دغه امریکایي ځواکونه له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه
یعنی ګډې دي هم
ګډې دي، یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا د خبرې تکرار کوم چې دا شوون د پوځي شوونی او روزنی دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې، هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې، هغه لا نه دي بحاله شوي.
د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو او همکاریو په اړه خبرې وکړې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
وخت مازیګر 4 بجې او 20 دقیقې. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 0.15 اوري. زه سلطان محمد سروریم په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف له ما سره مرسته کوي. د تاسو له ملګرتیا موږ دواړه منندوی یو.
ستاسو له پیغامونو
محترم اوروره، زه د کندهار ولایت څخه خبري کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یو وخت کېږي چې برق د سعودي کارخانې سکوت ولاړ دي، انسانان کار نه شي کولای، مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را فعال کړي او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. والسلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم، زه یو ملول مهیدیم او موږ د دولت نه غواړو چې زموږ د ماشینه حواله کړي. زموږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. چې افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زموږ ماشینه هم وخوري. وسلام و به احترام.
زه عبدالهادي د ناوی د ولسوالۍ د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې مې قرارګاه ده د اردو، نو ډېر لوړو مقامات سره مې خبرې کړې دي، هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنۍ د لارې څخه زما شکایت و لوړو مقامات ته ورسېږي. زما مشکل هم تقریبا 70 کس د کور فامیل لرو چې 15 کور یې را ویجاړ کړي دي، نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره ورسېږي کسي او مشکل.
دا یو پیغام د ما ورور غوله په دې ټاکه کې پراته یو مرسته سره و موږ سره خو ورکه سوا د ما ورور غوله خو سره غلې و د غم دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د ما ورور غوله حاکته لکه خوای سره باندې باندې کړو خو بس دلته مو وسوټه پرېګې دي نو چې یو جوړو پیغام بار کې بل جته پیغام بار کې بل جته ما ورور غوله شپې ته نه پرېګې دي دا خوښه ته موږ د ازادي راځو ته چې موږ پیغام د نشر کې نجیب خبره ته ومه سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
درنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه وو چې تاسو مونږ ته را لېږلي وو مونږ ستاسو پیغامونه تل خبرو اخوال به لکه څنګه چې همکاري وویل ستاسو پیغام ستاسو نظر دی د سټوډیو سات خي چې ورو ورو شیبه په شیبه څلورو او دیشو دقیقو ته نږدې کیږو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنزی پروګرام د ګړې اچار اورو خو مخکې طریقې پام وکي د خبرونو لنډیسته چې همکار نوریاس نوری وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوسټ د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکټر لګو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي خو سیمه ایز چارواکي د وژل شو سرتیرو شمیر شاوخوا 15 تنه بولی دی افغانستان دفاع مرستیال د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویل د حمله د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوسټ شوې د دولت آباد ولسوال محمد یوسف بیا د وژل شو کسانو شمیر 15 تنه د وژل شو سرتیرو شمیر 15 تنه خودلې د امریکا دفاع وزارت د امریکایي فوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو من چاودنه کې وژل شو دفاع وزارت ویلي وژل شوی فوځي 30 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگتن خارګوټي اوسیدونکو دا د روان میلادي کال په رئیس شلم امریکایي سرتیرو چې په افغانستان کې وژل کیږي د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤل مولوي نظر محمد په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولې و د پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یو برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بند کړی و چې اسلام آباد تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي د روسي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده دغه الوتکه سو او 50 ډوله و چې د روسیې په لری ختیځ د کمسومولسک ان امور په سیمه کې رالوېدلې او سبب هم تخنیکی ستونزه یاده شوې ده
نوري صاحب مننه درنو اړیدونکو مخکله دی چې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ ووري ناجیا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان نونس کلنی لوبډلې ته په کابل کې لسرزنې تمرینتي کمپ پیل شو د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه تمرینتي کمپ موخه نړیوال جام ته د نونس کلنی لوبډلې تیاری دی نو موږ ویل چې له دغه تمرینتي کمپ وروسته به لوبډله سویلي افریقا ته ځي ټاکل شوی چې له نړیوال جام باندې افغان لوبډله په سویلي افریقا کې له بنگلاديش سره لوبه ترسره کړي او وروسته به د جنوري په 18 په رسمي نړیوالو سیالیو کې له سویلي افریقا سره د لوبي ډګر ته وځي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی عمران حیدری د پولند لوکورنی لوبډلې سره یو ځای شو